قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو خبری خبرونه ته ستړي مشي په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه ستاسو کوربا ګل ایازم. په دې خبرونه کې د پاکستان قبایلی سیمو او د افغانستان نه رپورټونه او سیړنې لرو. خو د هر څه نه وړاندې د دې سات مهم او تازه خبرونه د بشیر ګواخ نه اورو. لمړی د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم وای په پاکستان د ترهګرې په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي اچول کېدلی. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هېواد له پولو بهر دی د ترهګرو د هغه کمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې په افغانستان د بریدونو لپاره کارول کېږي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پې لګولي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې امریکا دې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانان هیر نه کړي او په دوی دې تورونه نه لګي. ګیلانی د امریکا لخوا د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI او د حقانی د ترهګرۍ ډلې ترمنځ د اړیکو له تورونو وروسته په رابلل شوي ټول ګوندیز غونډه کې وویل،
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، ہماری قومی مفادات کا ہر حال میں
غوای په پاکستان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي چول کېدلې. په هر حال کې د زموږ د قومي ګټو احترام وساتل شي. د امریکا د لوړپوړو چارواکو لخوا ورکړل شوی بیانونه د حیرانۍ وړ دي چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې په وړاندې د پاکستان د ورکړو قربانانو بیخي برعکس دي. بلخوا د ISI مشر شجاع پاشا هم وایي چې دوی د حقانی د ډلې سره هیڅ اړیکې نه لري. یاد دی وی چې د امریکا د ګډو پوزونو مشر اډمیرل مایک مولن ویلو چې ISI د حقانی د ډلې سره ښه تعلقات لري چې په شمالي وزیرستان کې میشته ده او په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو بریدونه کوي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پې لګولې دي. د امریکا د مالی وزارت وایي چې په دې 15 کسانو کې یو قماندان عبدالعزیز عباسین دی چې د طالبان لخوا د پکتیکا د اورګون ولسوالۍ ولسوال ټاکل شوی او د طالبانو د روزنې یو مرکز لري. پر څلورو نورو کسانو حاجي فیض الله خان نورزی، حاجي مالک نورزی، عبدالرحمن او فضل رحیم د طالبانو حقانی ډلې او القاعده سره د مالی مرستو د تورونو له وجې پابندیانې لګول شوي. د دې بندیزونو تر مخه به په امریکا کې د دوی مالی اساسې منجمدې یا کنګل کړل شي او هیڅ امریکایي به نشي کولی د دوی سره کاروبار وکړي. د ملګرو ملتونو په یوه غونډه کې افغانستان د دې ادارې له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د افغانستان له پولو بهر د ترهګرو هغه کمپونه وتړي چې پر افغانستان د حملو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په دې غونډه کې وویل،
Despite the assassination of Professor Rabbani, the Professor Rabbani le wajane sara sara che hadaf ye de sole de bahir gad wadawal wa de sole ali shura ba de sole aw pukhlaine la para karta dawam warkri de pukhlaine de bariali kawlo la para bayat de simaizo aw narewalo sharikanum la tar rasrawi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میسورا هم زلمی رسول ته ورته خبرې وکړي او ویل چې د سولې د شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو باوجود د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې لپاره دروازې خلاصې دي. په دې غونډه کې غربي هیوادونو د افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. په افغانستان کې بهرني ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پېښې کمې شوې دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونو نوې شمېرې خبرې کړې چې له مخې په تیرو اتو میاشتو کې د ترهګرو په بریدونو کې 2% کمی راغلی. په دې اړه خپاره شوي ریپورت کې ویل شوي چې طالب وسلوال تر ډیره په سړکونو کې د بمونو په ښخولو تکیه کوي. خو ملګرو ملتونو یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د تشدد پېښې د تیر کال په پرتله 9% زیاتې شوې دي. د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سرخر ترابلس هوایي میدان یو ځل بیا تر خپل واک لاندې راوستی. همداراز د لیبیا ملي انتقالي شورا وایي چې د لیرې کړل شوي لیبیایي صدر معمر قذافي ویاندې نیولی دی. د دوی په وینا موسی ابراهیم د قذافی د پلرنی ټټوبی سیرت سره په داسې حال کې نیولې چې د خزو جامې اغوستوي. په بهرن کې شلو ډاکټرانو ته پغلا او ځینو نورو تورونو کې له 15 څخه تر 15 کلونو پورې د قید سزا اورول شوې ده. دا ډاکټران پر ځان لګېدلې تورونه ردوي. دوی له هغه ګڼو روغتیایي کارکوونکو څخه دي چې د شیعهګانو په مشرۍ د بحرین د واکمن د لرې کولو لپاره په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د بحرین سنی واکمن د تیر مارچ په میاشت کې د سعودي د ځواکونو په مرسته د دې مظاهرو مخنیوی کړی و چې پکې 1.5 کسان مړه، په سلګونو زخمیان او له 1000 زیات کسان نیول شوي وو. په دوی کې زیاتره کسان شیعهګان وو. د ملګرو ملتونو مشر په سعودي عرب کې ښځو ته د رایې د اچولو د حق ورکول ستایلې دي. د دې ادارې مشر بان کی مون دا یو ډیر مهم ګام بللی. د سعودي د پاچا عبدالله له کړې فیصلې تر مخه به اوس ښځې کولی شي د ښاروالۍ په انتخاباتو کې رایه وکاري چې نیمایي غړی انتخابي ټاکل کیږي. د سعودي ښځې به 4 کاله بعد په رایې اچونه کې برخه والي. دا و تر دې دمه د مشال رډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. قدرمن اوردونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خبرونه اوس د انټرنیټ د لاري واوري او ویلوستي هم. زموږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو غونډې په مشترکه اعلامیه کې د امریکا لخوا ټول تورونه رد کړي دي او مزمت یې کړي دي. د دې غونډې په اړه اسلام آباد کې کارپو قریش خټک نظر لري.
ټول نه بنیادی خبره چې په دې ملک کې دا هغه دغه جواب چې دی لږ لټلو کوشش کوي نه باغې باندې خبره کوي.
د سین صوبې سیلابونو نه د اغیزمن شوي خلکو شمیره 9 اتیا لکه ته رسیدلې ده. په زیاتره علاقو کې تر اوسه اوبه ډب دي. یو ځای خبریال وای
د گورنمنت طرفنا هیڅ ځای پر بندوبست نشته چې دوی به اوبه څنګه وباسي او دا کم 14 چې شوي دا به څنګه بندي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وای چې د جوړجاړې بهیر د کامیابۍ لپاره د پاکستان لازمو مرستو ته اړتیا لري. باڑا کې ولس د حکومت ته شکایت کوي چې د فوزی اپریشن لکبله دوی له یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي او دوی ته پاملرنه نه کیږي.
ډیر لوی مصیبت کې خل پروته دی او ډیر خل خپه دي چې اخیری دغه حل به سي دغه چل چل نه ورته چې د بس طریقه باندې حل کیږي.
دا او نور رپورټونه هم لرو او ریدلې مهروي له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، د مشال ریډیو خبری خبرونه ته تاسې غوږ یې. د دې سات لومړی رپورت. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه شوې ده چې پکې مشترکه اعلامیه جاری شوې چې تر مخه ټول سیاسي ګوندونو د امریکا لخوا تورونه رد کړي دي او په سخت ټکو کې مزاحمت کړي دي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل لا کوي.
پرون ماسپخین 3 بجې شروع شوې غونډه صدا پاسا 9 غنټو پورې روانه وه. په دې موقع د مسلم لیگ نواز ډلې مشر میا نواز شریف، د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی، د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي امیر منور حسن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د مشر محمود خان اچکزي په شمول عمران خان، شیخ رشید احمد، حیدر عباس رضوی او دغه رنگ نور یو شمیر سیاستمدارانو ګډون لرلو. د غونډې په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د نننې غونډې نه لدا پیغام غستل پکار دی چې د کامی سلامتی د پاره ټول کام یو موټی دی او پاکستان د نړیوال امن د پاره ډیر څه کړی دی او په مونږ نور دباو نشي اچول کېدی.
پاکستان پر ډو مور کې دی دباو نه دالا جا
پاکستان باندې د ډو مور لپاره نور دباو نشي ګرځول کېدی او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټول دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعیت او فوز د خپل ملک د جغرافیایي حدودو ازادي او د خود مختاری او د دفاع لپاره پر ازم دي
اور دفاع کے لیے پر ازم.
وزیر اعظم په پاکستان لګي دلی ټول تورونه مسترد کړه او زیات اکړه چې موږ د سیمه او نړیوال امن په خاطر د ملګری ملتونو سره اوګه پوګه ولاړ یو او پاکستان د جنگ کې تر ټولو زیات مالی او ځانی قربانه ور کړی دي. نوموړی وای
اقوام متحده کې چارټر کې ته پاکستان نه بین
الاقوامی اقوام متحده د منشور تر لاندې پاکستان د نړیوالې ورولې ذمہواری په خپل اوګو چټک کړی دا او خطه کې امن لپاره یې هلې ځلې روانې دي. او د تیر ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلې ځلې متاثر شوې دي او د دې ټولو پیښو په رڼا کې د امریکې اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوي دا قسم بیانونه زموږ لپاره د حیرانتیا وړ دي.
جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے.
د غونډه په ختمېدو د خبرتیا او خبرونو وفاقی وزیر فردوس عاشقاوان مطبوعاتو ته د غونډه تفصیل ښکاره کړو. د دې وینا وا چې غونډه کې ټولو سیاسي مشرانو د ملکی سلامتۍ د پاره تجویزونه وړاندې کړل. فردوس عاشقاوان وایي چې غونډه کې 22 سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې وه چې پکې 150 ګډون وکړو. دا وایي
پاکستان کې تمام عوام کے جذبات اور احساسات کی
د پاکستان د ټول اولس د جذباتو احساساتو اوکاسی وا دا کانفرنس او په دې کانفرنس کې په 42 نکاتی ایجنډې باندې ټولو سیاسي ګوندونو په متفقه توګه لاسلیک وکړو او نن یو واری بیا د جمهوریت حکومت لخوا اغستی شوی ګامونه وستایل شو او ټولو سیاسي مشرانو د دې مرسته وکړه. زه دا هم ویل غواړم چې د ملک د صورتحال جاج اغستو لپاره به یو پارلیماني کمیټي جوړول شي چې پکې به د ملک د روان صورتحال جاج اغستی شي او دا کمیټي به هر میاشت خپل رپورټ وړاندې کوي.
غونډه ته د پاکستانی پوست سرلخکر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر احمد شجاع پاشا او د خارجه چارو وفاقی وزیر حنا ربانی کر هم خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د ټول سیاسي ګوندونو څنګه تاسو واوریدله غونډه پرون په اسلام آباد کې سرته رسیدلې ده او مشترکه اعلامیه هم جاری کړې ده چې تر مخه یې د امریکا لخوا نه لګولې شوي تورونه په کلکه رد کړي دي. د دې کانفرنس په اړه باندې اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر یو رپورټ یو څېړنیز رپورټ برابر کړی دی او مختلف کارپوهانو سره یې خبرې کړي دي. راځي چې دې ته غوږ شو.
په تیر وختونو کې هم دا قسمه کانفرنسونه رابللې شوې دي چې پکې مهمې فیصلې هم شوې دي. پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو تجزیه نگاران وایي چې داسې کانفرنسونه ښه خبره ده، ولې دې کې کړی شو فیصلو ته عملي شکل نه ورکړی کیږي. دې لړکې مختلف مبصرین بیلابیلې رائے لري. د سیاسي چارو تجزیه نگار ډاکټر رسول بخش رئیس مشال ریډیو ته وایي چې پاکستان او امریکې لا د سفارتکارۍ لار خپلول ضروری ده.
یا اس کا انعقاد کرنے سے یا اس کی جو ڈیلیبریشن ہے اس سے معاملہ تو حل نہیں ہوگا.
دا آل پارٹیز کانفرنس درا غختو یا پدی کے دو سوچ او غور باندھے دا معاملے نہ حل کی گی. دا دے غورا حل دا سفارتکاری پا ذریعہ دے چی دا سفارتکاری لارخ پا لکڑی شی او دا امریکی سرکینی او ٹولے کشالے ور سرا دا خبرو اترو پا ذریعہ ہواری کڑی او امریکائی مشر والی لہم پسنجد گئی سرا پدی معاملہ غور کول پکار دی. ہا دم ردا چی دا پاکستان نہ باہر دنیا تبا دی آل پارٹیز کانفرنس یو خ پیغام او سر لاړ شي چې د پاکستان ټوله سیاسي مشروعلۍ په قومي مسلو یو دي.
دغه شان تزیه نگار حسن عسکری وایي چې آل پارټیز کانفرنس کې شوی ټوله خبرې عملي کېدل ګران دي.
د دې چکم متن دی هغه په مکمل توګه نه ملي کیږي او د دې اثرات به په مزه مزه راښکاره کیږي. د آل پارټیز کانفرنسونو مقصد دا وی چې دې کې د سیاسي ګوندونو نظریات او د پوزي چارواکو لخوا د ملک دفاعي صورتحال په مخ کې کیښو دي شي او د هغه وروستو خارجه پالیسو جوړولو کې د دینا مرسته اغستی کیږي.
تجزیه نگار قریش کټک وایي چې پاکستان حکومت لا اول په دې کانفرنس کې په خپل کورنیو معاملو غور پکار وو. نوموړي زیاته کړه
داسې قسمه کانفرنسونه او داسې قسمه اجلاسونه چې سیاسي پارټیانو او پارلیمنت چې دی په خوام شوی وو بیا بم کیږي. ټول نه بنیادی خبره چې په دې ملک کې دا په پاکستان کې دا هغه دغه جواب چې دی نه لټلو کوشش کوي نه باغې باندې خبره کوي. لکه پرون چې نواز شریف صاحب کوم خبره کړې دا چې ټول دنیا زموږ خلاف ته ولې خلاف تا او په دې باندې حکومي بحث پکار دی او دا تعین پکار دی چې پاکستان د خارجه پالیسي او د دفاعي پالیسي چې دی تعین بسو کی او هغه واکداران بسو کی آیا دا به فوجي او که سیاسی منتخب حکومتوں نے بھی
دفاعی چارو تزیہ نگارا ماریا سلطان وائی چی مسلح دا وقت دا امریکی لخوا ندا کچر پاکستان پخپل درس کے اخکارا او صفاوی او الس یہ پہ اعتماد کے اغستے وی نو پاکستان پہ ٹول صورتحال باندھے پخشان قابوم مندیشی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو حالاتو جور نظر ساتھی ستاسو پخواخا ستاسو پجبا
په داسې حال کې چې د پاکستان د امریکا لخوا له حقانی شبکې سره د مرستو د لګول شو وروستو تورونو په سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې شوې د امریکا حکومت په پاکستان د فشار د لا سیوا کولو په مخه د زیارت په ورځ د یادې ډلې په پنځو مهمو غړو نوي بندیزونه ولګول په واشنگتن کې د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې اړه نور تفصیل لري
رویټرز خبر ایجنسی د امریکا د خزانه وزارت د اعلامیه په حواله لیکلی چې وایي دغه 15 واړه تنان په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوونکې د ترټولو خطرناکې ترهګر ډلې مهم غړي دي. ایجنسی د یاد وزارت د ترهګرۍ او مالی استخباراتو د سانګې د مرستيال سیکرټر ډیوډ کوهن هغه وینا راغستې چې ویلي دي دا کسان طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ته د دوی د ظالمانه کړنو په ترسره کولو کې مالی او تنظیمي مرستې رسوي. د امریکا د خزانه وزارت دا پریکړه امریکایي اتباع او شرکتونه لدې تنانو سره د څه قسمه کاروباري لین دین کولو څخه من کوي چې ورسره د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه د دوی د هر رقم شتمنۍ او د کنګل کولو لار هم هواریږي. راپورونه وایي د حقانی پنوم شبکه چې سراج الدین حقانی یې مشري کوي د پاکستان د شمالي وزیرستان له قبایلي سیمو په افغانستان کې په میشتو امریکایي او د ناټو په ائتلافي ځواکونو بریدونه کوي. د امریکا خزانه وزارت چې د یاد ډلې په کومو پنځو غړو بندیزونه لګولي په هغو کې اولنې تند عبدالعزیز عباسین په نوم یاد شوی چې وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډر د نوموړي په حقلا وزارت ویلي چې د طالب جنگیالو د ویډلې مشري کوي او د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د بهرنۍ او ترهګرو تنانو لپاره ټریننګ کمپونه چلولي دي. په دې سربېره په اباسین د افغان دولتي ځواکونو په اکمالاتي گاډو د بریدونو او افغانستان ته د وسلو د صادرولو تورونه هم لګول شوي دي. د امریکا خزانه وزارت په بندیزونو سره پنخه شوی دویم تن د حاجی فیض الله خان نورزی په نوم یاد کړي چې وایي د طالبانو ستر تمویلونکو او دریم کس هم د ورور د پاکستان یو تجار د حاجی ملک نورزی په نوم یادوي. وزارت تور لګولې دواړو ورونو د طالبانو لپاره په بیلابیلو کاروبارونو کې په ملیونونو ډالر پانګونه کړې ده. د امریکا خزانه وزارت سلورم تند عبدالرحمن په نوم یو پاکستانی یاد کړي چې وایي د طالبانو لپاره د پیسو غونډولو چارې پر مخ بولي. یو پنځم تن فضل رحیم نوموي چې وایي د القاعده او د ازبکستان د اسلامي غورزنګ د مالی چارو مسول پاتې شوی دی. په عین وخت کې فرانس پریس خبري ایجنس په خپل راپور کې لیکي اوباما انتظامیه چې په دې وروستیو کې د پاکستان استخباراتي ادارې له حقانی شبکې سره په اړیکو لرلو تورن کړه. د هغې کتنې په اخرنیو مرحلو کې دا چې مخه د یاد ډلې نوم د نړیوالو ترهګرو شبکو په تور لیست کې اچول دي. راپور وایي که داسې وشي نو په نتیجه کې به پاکستان د امریکا لخوا د اقتصادي بندیزونو د لګېدو د احتمالي ګواښ سره مخ شي. بلې خواته بیا پاکستان له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ امریکایي تورونه ردوي چې رسنیو د دې هیواد د وزیر اعظم پرونی د زیارت د ورځې وینا راغستې چې ویلي دي پاکستان به خپلو قومي ګټو ته په اولیت ورکولو د امریکا فشار په خاطر کې رانولي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو څنګه تاسو واوریدل چې امریکا د حقانی ډلې 15 کمانډران د ترهګرۍ په تور لیست کې شامل کړي دي. په د ترهګرۍ په دې لیست کې شاملېدل به پر دې ډلې څه اغیز وکړي او دا کار به د دې ډلې په فعالیتونو کې کمی راولي او کنه؟ په دې اړه بشیر ګواخ دا موضوع څېړلې ده او دا راپور یې برابر کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د ترهګرې په لیست کې د حقانی د ډلې په شاملولو کار کوي. په دې کار سره به د دې ډلې مالی اساسي کنګالې او منجمدې شي. د وسلو د اخیستلو پابندیانې به پې پراخ شي او د غړو په سفرونو به یې بندیز ولګي. د حقانی شبکې ځینې مشران چې د امریکا د تورونو په اساس د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او دغلته له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي وار د مخه د امریکا په ترهګر لیست کې شامل شوي دي. دا ډله جلال الدین حقانی جوړه کړې چې اوس مهال یې مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. افغان پوځي شنونکي جنرال امرالله امان وایي چې د ترهګرو په لیست کې شاملول به پر حقانی ډلې لږ اغیز وکړي. د نوموړي په وینا د دې او نورو ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره باید امریکا د دوی پر اداره کوونکو
او ملاتړ کوونکو فشار راولي
چې اساسي هغه چشمه چې دوی ته اوبه ورکي او د دوی زرنده ګرځي هغه چشمه چې وچې سي بینان دغه یو تاثیرات پیبانی وچی نور د مالی له لحاظه زه هیڅ کله ګمان نه کوم چې خپل حقانی دی به یو هغه سي اکاونټ بانکي ولري چې نور هغه اکاونټ بانکي به دوی د خپل تاثیر لاندې راولي او قید کی تور بلیک لیست کې به ونیسي ولې په تاسف سره چې دغه اکاونټ بانکي به د دې کسانو په نومونه چې هغه یو تاجر ده هغه به اکمالات کی هغه به یو قراردادی د بین المللي د انټرنیشنل بزنس کې به لاس وي هغه کې د دې ساده تاولو ته ډیره ګرانه خبر ده.
په دې وروستیو کې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري خو پاکستان دا تورونه رد کړل. امریکا په پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرو سره دې اړیکې پرې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې د امریکا لخوا د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو ګام د همدې لړۍ یو کړی ده. هغه زیاتوي
امریکا هیله لري چې په خپل دغه کار سره یو پیغام ولیږي چې دوی به د هر هغه حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي چې د حقانی سره مرسته کوي او په دې توګه هغه مرستې ودروي چې د حقانی ډلې ته رسیږي. زه فکر نه کوم چې هر حکومت چې په غیر سرکاري تنظیمونو پابندیان لګوي د دې هیله لري چې سل فیصد به نتیجه ورکړي. نو دا د فشار اچولو یو قسم دی. دا یو پیغام دی چې مطلب یې دا دی چې موږ له دې وړاندې هم تللی شو او اوس وخت را رسېدلی چې تاسې د خپلو خوښکړو لارو په اړه سوچ وکړئ.
امریکا په داسې حال کې د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو خبره کوي چې د رپورټونو تر مخه په دې وروستیو کې د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي چې د امریکایي چارواکو په وینا پکې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارت برید هم شامل دی.
بشیر غواخو چې تاسو ته راپور وړاندې کو چې امریکا د حقانی شبکې 15 کمانډران د ترهګری په تور لیست کې شامل کړی دي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ایم اس لالارې هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ایم اس کولای شئ 0332 533 3351. د اس ایم اس پر سر کې مشال رادیو او پپای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته تاسې غوږی ساسو پام را ګرځو. یو بل رپورت ته په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې خراب شي د پاکستان د ایکسپریس ټلویزیون سره د افغانستان او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي مارک ګراسمن په مرکه کې ویلي چې امریکا نه غواړي د پاکستان سره خپلې اړیکې ختم کړي. د دې مرکه غټي برخي ایکسپریس ټریبیون رسپانی راخستې دي چې بشیر غواخي درته وړاندې کوي.
په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې تر بل هر وخت ډېرې خراب شوې. د پاکستان د ایکسپریس نیوز ټي وی سره په مرکه کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي مارک ګراسمن ویلي چې پاکستان په دې پوهیږي چې د حقانی ډله یو ګواښ دی. ایکسپریس ټریبیون رسپانې د دې مرکې ځینې برخې راخستې چې پکې مارک ګراسمن ویلي چې اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان سره څنګه د مسایلو پر حلولو کار وکړی شي. په مرکه کې ګراسمن ویلي چې که څه هم امریکا د پاکستان سره دوستۍ ته ډېر اهمیت ورکوي خو د نوموړي په وینا دواړه هیوادونه او خلک باید په دې پوه شي چې ترهګري او د حقانی ډله د دواړو هیوادونو لپاره یو ګواښ دی. ایکسپریس ټریبیون لیکلی چې کله له نوموړي څخه وپوښتل شول چې په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان له ناندرۍ وروسته څنګه مخکې تګ کېدای شي نو هغه په ځواب کې وویل چې ملګري د ننګونو او چیلنجونو سره سره پر مخ ځي او دا چې دواړه هیوادونه په دې لټه کې دي چې څرنګه له دې بحرانه ووځي. ایکسپریس ټریبیون رسپانه کې راغلی چې مارک ګراسمن ویلي چې د پاکستان او امریکا د خلکو ترمنځ باید اړیکې پراخه کړل شي. هغه د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلیم لپاره د زده کوونکو د تګ راتګ او د تیر کال د سیلابونو په مهال د امریکا د ملکي مرستو یادونه وکړه. ګراسمن ویلي چې ترهګري یو خطر دی او هیله یې څرګنده کړه چې پر ضد به د پاکستان او امریکا لخوا ګډې هلې ځلې وشي. له دې وړاندې د امریکا د ګډو پوځیانو مشر اډمیرل مایک مولن ویلي وو چې پاکستان د حقانی ډلې سره اړیکې لري خو ایکسپریس ټریبیون رسپانې لیکلي چې مارک ګراسمن په دې مرکه کې ویلي چې د مولن د خبرو یوه برخه دا هم وه چې پاکستان او امریکا یو بل سره د ګډې همکارۍ ضرورت لري. د نوموړي په وینا پاکستان د امریکا ملګری دی او همداسې به وي.
بشیر کوخو چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ کم اړیکې چې کم خراب شي وي په دې محل د امریکا او د پاکستان لپاره د ځانګړي استاذ مارک ګریسمن د مرکی په اړه رپورټ وړاندې کوي چې امریکا نه غواړي د پاکستان سره خپل اړیکې ختم کړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
اوریدونکو ستاسو پام یو بل مهم رپورټ ته راګرځو. د پاکستان سند حکومت وای چې صوبه کې د راغلو بارانونو او سیلابونو څخه د اغیزمن شوو خلکو شمیره نه اتیا لکه څخه زیاته شوې ده چې حکومت ورسره مرستې توندې کړې دي. بلخوا سیلاب ځپلي خلک وای چې له یو خوا ورسره پوره مرستې نه کیږي نو بلې خوا ته دوی په سیمو کې سیلابي اوبه لا تر اوسه ولاړې دي چې دوی په سختو سندو سره مخامخ کړې دي. په دې اړه د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی دا رپورټ را لېږلې دي.
د یوې میاشت څخه ډېره موده تیره شوا خو د سیند صوبې سیلاب ځپلي خلک اوس هم شکایت کوي چې پوره مرستې ورته نه ورسیږي او اوس هم ډېری خلک د شنه اسمان د لاندې د سړکونو په غاړو ناست دي. اغیزمنې شوې سیمې بدین څخه سیمه ییز خبریال عبدالوهاب د سیلاب ځپلو اوسنی حال مشال رډیو ته داسې بیان کړو.
اغیزه پاره دا خوراک دا بندوبست چې کم خلک دی وخت په روډونو باندې ناشته یا کم خلک چې مختلف سنجیو د خپل کینپونه د ګولې دی پاره کې ناشته کوي ته خو هغه راشن ملایږي. لیکن د دینه چې علاوه کم خلک دی هغه چې عمدہ سي کلی دي چې پاره کې پساو دي لارې بالکل کټ دي هغه ته هغه شي په خپل لغواله نور رسی هغه اوسم په خلک په اوبو کې پساو دي او مختلف ذات انجیو دی چا سره بغیر بوټ یا سره غیزی خپل راشن ور کوي او هغه شی دی ته نه ملایي کم چې نور خلک کینپونو کې ناشتي یا چې کم خلک په روډونو په لارو باندې ناشتي هغه شی هغه ته نور رسی سیلاب.
سیلاب ځپلي خلک وای چې سانګړ او بدین ضلعو کې لا هم سیلابي اوبه ولاړې دي چې لوی خوا یې د دوی کلی خارونه او د کار کروندې زمکه لاندې کړي او بلې خوا ته د دغه اوبو لوجه مرزونه زیات شوې دي.
دیکھیے تقریبا لذے کے چودونا شری دی اغلا اس پوری کلو دی ادا کے چودون لوجی تقریبا پنجو سو کلی ڈوب شری دی او پاتلو کی پدی وقتی اتو فوٹو نوالا لس فوٹو پوری ابو الاڑی دی او دا گورنمنٹ دا طرفنا اس سزے پر بندوبست نشتا چلی بدا ابو سنگ اباسی او دا کم چودونا چشری دا سنگ بندی بل چې کوم کوسکی شاه دلاره دی علاقې چې کوم ډیره زیاته متاثر ده او هغه د ال بی او ډی په دې غاړه باندې ده نو هغه چې کوم نږدې کلی دی په هغه کلو کې دی وخت کې اوبه لاړې دي حالات چې دا اوبه را دي نه وځي نو علاوه دا خلک واپس دې کلو ته راشي او دا زموږ چې کوم زری زمکي دي او دا ډیر غټ اهمیت لري دی وخت کې خلکو لپاره او هغه دې وخت کې چې په اوبو کې ډوبي دي
د سیند صوبې د اوبو محکمې چارواکي مني چې اوس مهال هم د سیلاب څخه اغیزمنو شوو نه ضلعو کې په خواوشا یو نیم زره کیلومتره علاقه باندې سیلابي اوبه ولاړې دي. د اوبو د محکمې چارواکي احسان لغاري مشال رډیو ته ویلي چې هر ورځ د اغیزمنو شوو سیمو څخه 40,000 کیوسکه اوبه د ایل بی او ډی نالې په واسطه سمندر ته غورځيږي. دی وای د اتیا فیصد نه زیاتی اوبه به په راتلونکو دو میاشتو کې د اغیزمنو شوو سیمو څخه وویستل شي خو هغې ځایونو کې به موږ د ستونزو سره مخ یو کوم ځایونه چې زموږ د اوبو ویستلو نظام څخه کټ پاتې شوي دي. د اوبو محکمې چارواکي وایي چې اغیزمنو شوو ټولو سیمو څخه ولاړو اوبو ویستلو کې به لږ تر لږه 4 نورې میاشتې ولګي خو بلې خوا ته سیلاب ځپلي خلک وایي چې د اوبو ویستلو وروسته به خواوشا 4 نورو میاشتو پورې د دوی د کرکلی ځمکې خوروي او د هیڅ قسم کرکلی جوګبه نه وي پاتې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پوکم 3 بجو،
مونږ او متلونه
په پوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پوکم 5 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی یو شمیر نور رپورټونه هم لرو، خو وخت په پیښور کې د ګرمۍ 12 بجې شوې دي. بشیر غواخ سټوډیو ته را رسیدلې دي، نو د بشیر غواخ نه بعد د سات مهم او تازه خبرونو د خبرونو لنډیز باورو.
د پاکستان وزیر اعظم وای پر هیواد د ترهګرې په ضد جګړه کې د نور کار لپاره دباو نشي چول کېدلی. افغانستان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دې هیواد له پولو بهر د ترهګرو د هغه کمپونو په تړلو کې مرسته وکړي چې پر افغانستان د بریدونو لپاره کارول کېږي. امریکا د ترهګرو سره د ملاتړ په تور 15 کسان په تور لیست کې شامل کړي او بندیزونه یې پی لګولي. په افغانستان کې بهرني ځواکونه وایي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې کمې شوې دي. د لیبیا عبوري حکومت وایي چې د سرحد ترابلس هوایي میدان یو ځل بیا تر خپل واک لاندې راوسته، او د ملګرو ملتونو مشر په سعودي عرب کې ښځو ته د رایې د اچولو د حق ورکول ستایلی دي.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیز یې وړاندې کول. اوس وخت را رسیدلی دی د قامی ورسپانو ته د کتنی چې د اسلام آباد نه زموږ همکارا انیسا اجمل یې راکوي.
ورسپانه ډیلی ټایمز په خپل اداري کې لیکي چې د امریکا لخوا د مختلفو بیانونو وروسته د پاکستان او امریکا اړیکو کې تاوتریخوالی پیدا شوې ده، او په دې لړ کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم ټول کام ته د ملک حفاظت لپاره د یو ځای کېدو ویلي دي. اداري لیکي چې د دې سیاسي ګوندونو غونډې نه خدا ظاهریږي چې په دې کې د یو بل هیواد پر ضد د کړنلارې جوړولو په ځای د سیاسي مسلو حل راوباسل شو، او د دې غونډې په اړه خود وړاندې نه دا ثابتېده چې دا صرف یو سیاسي او مطبوعاتي لوبه دا، ځکه چې ټولو ته دا پته را چې د نورو هیوادونو او د سیکیورټي معامله راشي نو د ملک کړنلاره څوک جوړوي. دغسې ورځپاڼه ایکسپریس هم د سیاسي ګوندونو غونډې په اړه لیکي چې 13 ورځ د امریکا لخوا تورونو لګولو په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه وشوه، او په دې غونډه کې د ټولو سیاسي مشرانو ګډون د امریکا لپاره دا یو پیغام دی چې د سیاسي اختلافاتو وروسته هم د ملک دفاع لپاره ټول ګوندونه یو ځای دي. بل د امریکا له چارواکو لخوا چې په پاکستان د حقانی ګروپ سره د اړیکو او مرستو چې کوم تورونه لګېدلي دي نو هغه په خپل ځای، خو د سیاسي ګوندونو د دې غونډې نه به امریکا ته دا خبر ملاو شي چې که امریکا د پاکستان پر ضد څه قسمه کاروائی کوي نو سخت ځواب به ورله ورکړی کیږي. امریکا لا د ترهګرې په ضد جنگ کې د پاکستان ستاینه کول پکار وه، او دا ویل پکار و چې که پاکستان دا جنگ نه وی کړی نو نن به امریکا محفوظ نه وه. خو امریکا د پاکستان د ضرورتونو خیال ونه ساتلو، او دا ځل پاکستان هم امریکا ته دا په ډاګه کړه چې اوس امریکا ته د ډو مور ضرورت دی. ورځپاڼه د نیوز په خپل اداري کې لیکي چې د لاهور ډاکټران د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ دې ختم کړی شي، ځکه چې د دې له وجې ډینګي مرض نور هم خپرېدی شي. د لوډ شیډنګ له وجې خلک د خپلو کورونو نه بهر اوسي چې د ماشو چیچلو خطر ورته زیات شي. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان او هند ترمنځ په راتلونکي دریو کالو کې د تجارت حجم تر شپږ اربا ډالرو پورې رسولو، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په لار کې رکاوټونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې دي. په دې لړ کې د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات وشو، او د هغې وروسته یو اعلامیه هم جاري کړې شوه چې پکې تاجرانو ته ویزې، ځمکني او بحري لارو باندې تجارت زیاتولو او جنوبي ایشیا فری اګریمنټ په ټولو شکونو عمل کولو باندې خبرې اترې هم شوې دي. ادارې لیکي چې اوس د دواړو هیوادونو ته د کشمیر او سیاچین مسلې اړخته هم پام کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې عبدالحی کاکړ د برتانوی ورسپانی ګارډین او د جرمنی شپیګل ویب پاڼې مقالې لوستلې دي. ګارډین د طالبانو او د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په منځ کې د راګیرو د نړیوالو مرستندوی ادارو په کارونو لیکنه کړې ده. شپیګل ویب پاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخوانی مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروستو د سولې په بهیل مقاله خپره کړې ده. راځي غټ کې واورو.
برطانوي ورسپانه ګارډین په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیواله مرستندوی ادارو ته په داسې حال کې د یو ناممکن کار غوښتل شوی چې دوی د طالبانو او امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای په منځ کې راګیردي. دوی تر یو فشار لاندې کار کوي. د ورسپانه په وینا دوی په داسې حال کې کار کوي چې خپله بې طرفي او ازادي هم وشي، او دوی ته د غربیانو د یو بل مټ په توګه و هم نه کتل سي. د ورسپانې په وینا دا هیڅ خبره نه ده چې دوی ته فنډونه له کومه ځای راځي. ګارډین زیاتوي چې د سره صلیب نړیواله اداره ICRC او یو بل نړیواله اداره میډیکل ساينس فرنټیرز چې جنگ زپلو سیمه ته د لاسرسي لپاره له پوجانو سره په شخړه دي دواړو غوره معیارونه ټاکلي دي. د ورسپانې په وینا مرستندوی ادارې نه یوازې په کار دي د خپلو شرطونو پر بنیاد کار وکړي، بلکې خلک یې هم وویني چې دوی په خپلو شرطونو دا کار کوي. بلخوا د جرمني ویبپاڼې شپیګل د افغانستان د سولې د شورا د مشر برهان الدین رباني د وژل کېدو وروسته هلته د سولې پر بهیر د ده د مړینې اثراتو باندې مقاله لیکلې ده. ویبپاڼې وایي د نوموړي له وژنې سره په افغانستان کې د سولې موقع لا نور هم لیر ښکاري. شپیګل پښتنه راپورته کوي چې د افغان ولسمشر حامد کرزي او مغربي هیوادونو چې برهان الدین رباني او د سولې عالي شورا جوړ کړه، آیا د دوی دا ګام یو رښتونی ګام و او کنه؟ د ویبپاڼې په خبره طالبانو د رباني د شورا د مشر ټاکنه د ځان سپکاوی وباله، ځکه چې دوی له هغه سخته کرکه کوله او حامد کرزی هم په دې ښه خبر وو. د شپیګل په وینا طالبانو له دې د رښتونی پخلاینې د یو کوشش پر ځای د سولې شورا څخه د یو شرمونکي ګام پیغام واخیستی.
په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له تیرو لسو کالو راهیسې په افغانستان کې د طالب و سوالو پر ضد مزاحمت کوي، د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د دې هیواد له حکومت سره د نوو مرستو ژمنه کړې ده. په یاد سازمان کې بیا د روسیې استازي په افغانستان کې د ناټو په ماموریت سخت ټکونه هم کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال همکار هارون باچا راکوي.
د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د زیارت پورز د افغانستان په اړه د جوړ شوی یو بحث پر مهال د لویدیزو هیوادونو استازو په دې هیواد کې ورسته او تروریستي پیښو ته په پام سره هوټ کار کړل چې د حامد کرزی حکومت سره کسه هم چې د دوی په خبره له زیاتو انتقادونو سره مخ دی به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې ورستیو کې د لوړ رسوخه کسانو پر لپسې وژنو او په سفارتونو بریدونو د کارپوهانو په اند دغلته میشت نړیوال ائتلاف یو څه دفاعي حالت ته بوتللی چې ورسره د افغان ځواکونو د هیواد د امنیت د ټینګولو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راغلی دی. د امنیتي شورا غونډې ته په خپل وینا کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وویل چې سره له دې چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د پروسې رئیس تیره اونۍ ووژل شو، دوی بیا هم ژمن دي چې دغه بهیر پر مخ یوسي. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان کردار د ارزښت وړ وباله.
Despite the assassination of Professor Rabbani, which intended to disrupt the peace process,
کسه هم چې پروفیسر رباني قتل کړی شو چې مخې د امن د پروسې ګډوډول وو، د سولې عالی شورا به د آرامۍ او د روغې جوړې خپل وکالت ته دوام ورکړي. د دې لپاره چې د جوړجاړي د پروسه له کامیابۍ سره مخ شي، موږ د سیمه ایزو او نړیوالو همکارانو لازمو مرستو ته اړتیا لرو. او زه دا خبره په ګوته کوم چې په دې سلسله کې د پاکستان د اسلامي جمهور اغیزناک کردار ډېر مهم دی. نوموړي په افغانستان کې د تل پاتې امن په خاطر د افغان دولت لخوا یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته په دا شرط چې د افغانستان اساسي قانون ومني او د ښځو د حقونو په شمول بشري حقونو ته احترام ولري، د افغان ټولنې د برخه جوړېدو بلنه ورکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې سوسان رایس د امنیتي کونسل غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اوستو کې د دې هیواد د حکومت او خلکو سره د امریکا د حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. په دې لړ کې نوموړې د ورېښمو د لارې په نوم د هغه نوې پروژې یادونه وکړه چې ویل کېږي په پیلېدو سره به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې د هیوادونو اقتصاد وده بیا ومومي. د ورېښمو نوې لاره د افغانانو په مشرۍ پیل شوی یو حرکت دی چې مخې د افغانانو د سیمې او نړۍ مکلفیتونه د افغانستان د انتقالي پروژې د ملاتړ په کار راوستل او د یو داسې د دوام وړ افغان اقتصاد رغول دي چې ټوله سیمه به ترې استفاده کوي. د ورېښمو د نوې لارې جوړونه به افغانستان او د دې ګاونډي هیوادونه وتوانوي تر څو خپلې قدرتي وسیلې په ښه شان په کار راولي، د خپلو وګړو کاري استعداد سیوا کې د هغوی لپاره نوي کارونه پیدا کړي او له سیمه ییز اقتصادي ظرفیت څخه ګټې پورته
کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غونډې ته په دې سازمان کې د جرمني استازي پیټر ویټک بیا د هیواد په بون ښار کې د افغانستان په اړه د راروانې دسمبر په میاشت کې د ټاکل شوي نړیوال کانفرنس ارزښت ته اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید په 2014 کال کې افغان حکومت ته د امنیتي مسولیتونو د انتقال د بهیر له بشپړېدو وروسته هم له دې هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د نوموړي څرګندونو ته د ورته خیالاتو اظهار بیا په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا استازي مارک ګرانډ هم وکړل چې ویل د امنیتي ذمهواریو ترسره کول به د افغان حکومت لپاره یوه ننګونه وي چې د نړۍ هیوادونه یې باید ملاتړ ته حاضر شي. د یاد سازمان لپاره د روسیې مرستیال استازي الکساندر پینکن بیا په عین وخت کې د امنیتي شورا غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ناټو ستراتیژي ناسمه وبلله چې د په وینا وین شو کولې له دغه هیواد منځنی اسیا ته د تر هغه د خبرېدو مخاوني وي. زمونږ لپاره د تر هغه فعالیتونو له افغانستان د منځنی اسیا ریاستونو ته اوختل په خاصه توګه د اندېښنې وړ دي. دا په افغانستان کې د تر هغه پر ضد د ناټو د بې کفایته کوششونو نتیجه ده چې له کبله نه یوازې دا چې تر هغه لمنځه نه وړل کیږي، بلکې دوی د هیواد له جنوبي سیمو څخه راځي او شمالي علاقو ته راننوځي او بیا له هغه ځایونو ګاونډي ریاستونو ته اړیږي. په امنیتي شورا کې د لویدیځ غړي هیوادونه افغانستان سره د مرستو د جاري ساتلو ژمنې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو تر مخه خپله د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر بان کی مون روانه اونۍ د افغانستان امنیتي وضعیت د سختې اندېښنې وړ وباله. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای چې په روانو وخت کې به د امریکا لخوا د افغانستان په ستونزو کې په پاکستان د باور نور هم زیاتېږي. د زلمی خلیلزاد سره د زموږ همکار ظریف نظر یو مرکه کړي چې مهم برخیه فرخنده وزیر بیانوي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای د امریکا او پاکستان اړیکې په روان وخت کې د افغانستان په اړه حساسه مرحله ته داخلي شوې دي. د ازادي رادیو ظریف نظر سره په یو مرکه کې خلیلزاد وای د پاکستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې یو څو مشکلات شته او زیاتوي د په تیر وخت کې امریکا ته په دې اړه ویلي هم وو. خلیلزاد وای امریکا ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته په سامانونو رسولو کې د پاکستان مرسته ضروری ده. اوس چې کله د امریکا لخوا په پاکستان د اورپکو خلاف د عملیاتو لپاره دباو زیات شوی، دا به څومره اثر وغورځوي؟ زلمی خلیلزاد وای
فکرم کو د اقل شورای اقتصادی او از نگاه کم شدن
زما پاند په پاکستان کې به اقتصادي فشار زیات وي، لکه د امریکا لخوا به د پاکستان سره په مالی مرستو کې کمی راشي او یا چې په څه شرطونو باندې له پاکستان سره مرسته کول کیږي چې دا شان دغه هیواد دې تغاړه کیږي چې د امریکا سره په یو ځای کار وکړي. په پاکستان کې به راتلونکي وخت کې د امریکا لخوا د ځینو ګامونو د پورته کولو لپاره دباو نور هم زیاتیږي. په امریکا کې په دې بحثونه روان دي چې ځینې سیاستوال وایي باید د پاکستان سره په شرطونو اقتصادي مرستې وکړل شي او بیا ځینې داسې فکر کوي چې باید یوازې د پوځي مرستو کې شرطونه وټاکل شي، ځکه چې د پاکستان ولس په پوځي پالیسیو کې څه رول نه لري.
دا چې په افغانستان کې د امنیت او وضع مخ په خرابېدو ده، افغان مشران داسې څه وکړي چې د خپل ملک امنیت خوندي وساتي؟ په ځواب کې خلیلزاد وایي
یکی از په فکر ما اهداف یملهایی کې شده
له دغه بریدونو وسلوال طالبان غواړي په افغانستان کې بے ثباتی راولي او غواړي افغان روس او نړۍ ته د ښکار کړی چې افغان حکومت حتی د دې خبرې توان هم نه لري چې د خپلو مهمو مشرانو حفاظت وکړي او دا د افغان حکومت لپاره ډیره ضروری ده چې دا ثابت کړي چې دوی خپل کار په سم ډول کولای شي.
خلیلزاد دا هم وایي په افغانستان کې د قانون بالادستی ډیره ضروری ده او یوازې له دغه سره به په ملک کې د امنیت او وضع ښه کېدای شي. د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار وتلو او له دغه وروسته د افغانستان د امنیت په اړه خلیلزاد زیاتوي دغه مسله ډیره مهمه ده چې باید پرې غور وشي او له دې لپاره چې څومره افغان حکومت خپله کارکردګي ښه کوي هغه همره به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د امن په راوستلو کې مرسته
تکوی. اوریدونکو، زمنګ همکار منور شاه د پاکستان او د امریکا ترمنځ پیچلی اړیکو په اړه رپورت برابر کړی دی چې څنګه پاکستانی ولس د دا وخت رايوزه شوې دي. راځي چې دغه شو د منور شاه دی رپورت.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو ریپورت کې راغلی دی په داسې حال کې چې د امریکا لخوا د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI افغانستان کې د حقانی وسلواله ډلې د ملاتړ تورونه ولګیدل. په پاکستان کې رسنیو داسې یو منظر راوړاندې کړي چې پکې د سیمې په ناآرامۍ کې د پوز په کردار د خبرو اترو پر ځای د جنگ په حق لا باسونه شروع شول. او تر دې حد خبره ورسیده چې که پاکستانی پوز غواړي هم نو د وسلوالو خلاف ګام پورته کول به ورته په دې وخت کې ډیر ګران شي. بلکې پاکستان کې داسې افواګانې خورې دي چې امریکا پاکستان ماتول غواړي او د دې هیواد ایټمي وسله ترلاسه کول غواړي. دغه وجه ده چې که څه هم ولسي خلک د ګڼ شمېر نورو مسلو سره مخ دي او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې د جنګونو خلاف مظاهرې کیږي، د پاکستان ځینې مذهبي او سیاسي ډلې غواړي چې که هر څه نتایج ولري خو دغه هیواد دې د امریکا پر ضد سختې پالیسۍ اختیار کړي. د اسوسییټډ پریس دا رپورټ لیکي چې د دې برعکس که څه هم ګڼ شمېر ولسي خلک په خونړي ترهګر بریدونو کې وژل کیږي، خو د ترهګرۍ خلاف په هیواد کې هیڅ ډول همغږي او اتفاق نشته. د پاکستان میډیا هم د ترهګرو خلاف خبره کولو نه ډډه کوي. دا چې د پاکستانی ولس د دې رویه سو وجوهات دي په دې حقلا د سیاسي چارو کارپوه سلیم صافی مشال ریډیو ته داسې وویل.
لومړی خبره خدا ده چې پاکستان شاید په نړۍ کې یوازینی ملک دی چې هلته کې په خارجه پالیسۍ باندې او د نیشنل سیکیورټیز په ایشوز باندې سیاست هم خلق غواړي چې خپل سیاست هم داغې د لارې کامیاب کی او خپل صحافت او جرنالیزم هم داغې د لارې کامیاب کی. نو دلته کې چې کله د خلکو ته دا پته ده سیاسي مشرانو ته هم او صحافتي مشرانو ته هم چې د پاکستان د سل په سل فیصد خلق زما په خیال اوی د امریکا د پالیسیو مخالف تھی، نو چې کله دا ټایم سپېخ وشي نو اوی بیا ټول د خلکو د جذباتو نه फायदा غستل غواړي او غواړي چې خپل ځان په خلکو کې پاپولر کړي. نو دا اوی د وجنه هم اوی د خلکو د پویولو پر ځای باندې اوی د جذباتو سره لوبي شروع کړي.
بل خالقوال او کارپوها عباسی یوسف زایوای دا سیمه د تعلیم او ترقۍ په لړ کې تل شاته پاتې کړی شوې ده او د هیواد دننه او بهر چا د پاکستانی ولس په بنیادی مسلو غور نه دی کړی. د دې نه علاوه دلته د ډېری مودې راهیسې پرله پسې ناآرامه حالات، د تعلیم او بنیادی سهولتونو نشتوالی خلک په دې منفي رویه مجبوره کړی دي.
پکار دې نوسته را ته جوړې کې مونږه کالجونو سکولونه جوړ کې، نه زما مکتب شته، نه زما پوهنځی شته، نه زما پوهنتون شته. اشته چې کوم را سره دی هغه راته ورانیږي. زما شفاخانه نشته، زما روغتون نشته، زما هسپتال نشته، هغه ماته چې کوم شته دی هغه ورانیږي. نو دا چې کوم حالات دي، دا چې د هر طرف حالات چې هر څنګه دي هر رنگ چې دي، پښتانه چرم نه غواړي جګړه. پښتنو ټول عمر په جرګه په سرزا په سلا په امن خبره کړې ده او دا اوس چې کوم حالات دي دې کې به مخیر کې خلک جرګې ته کینی خو د جرګې د اهمیت نه څوک خبر دی او نه پیسو غوږ غري.
سلیم صافی نه مو پوښتلی چې د ولس په پوهاوی او د هغوی رویه د تهذیب په لارو روانولو کې د ریاست او حکومت څه کردار وي. هغه وایي
د رایامه جوړول چې کوم دي هغه اصلا د پاکستانی واکمنو د پاکستانی اسټابلیشمنت کار دی، ځکه چې دا وخت د پاکستان حکومت د طرفه د پاکستان ولس ته دا ویل کیږي چې امریکا زمونږ ملګری هم ده او وسره هم د دغه خلکو د طرف نه د پاکستان ولس ته ویل کیږي چې د امریکې په دې سیمه کې پالیسیانو چې دي او د امریکې پرایورټیز چې دي هغه د دشمن په شان دي. نو د هغې د وجه نه عوام کنفیوز هم دي او جذباتی هم دي.
اسوسییټډ پریس د سیړونکو لخوا لیکي که څه هم دا وخت پاکستان کې د ولسی خلکو جذبات مخ په زیاتېدو دي، خو داسې ښکاري چې د دغه هیواد پوز په موجوده حالاتو کې د اعتدال مظاهره کوي او ولس ته هم داسې څرګندوي چې د امریکا سره تعلقات خرابول یې د هیواد په ګټه نه دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه د پاکستانی مطبوعات او نړیوال مطبوعاتو څه کردار ترلاسه کړی دی؟ دا راپور د تما برابر کړی دی، راځي چې دغه وښو. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د سو ورځو راهیسې د یو بل پر ضد بیانونه مخې ته راځي. د نړۍ مطبوعاتو او په خاصه توګه پاکستانی مطبوعاتو کې یو داسې تاثر ورکولی شي چې امریکا به په پاکستان حمله وکړي. د پاکستان مطبوعاتو سره سره په ټلویزیونونو هم په مرکو کې د امریکا سره تعلقات مهمه موضوع ده. په پیښور کې صحافي اقبال خټک وایي چې داسې قسمه حالاتو کې پاکستان صحافیان دي او که د نړۍ ټول قام پرسته شي
د دوه هیوادونو ترمنځ داسې تریخوالی پیدا کیږي یا په یو بل ګزارونه کیږي یا په یو بل ګوتې وچتوي، نو په دغه صورت کې بیا مطبوعات یا تلویزیون یا ریډیو یا ورسپانې چې دي هغه کې یو کام پرست شي او خپل د صحافتي کم زمونږ اخلاقیات دي یادګار دي هغه نه لږ یو غاړه ده شي او دغه بیماری نه صرف د پاکستان مطبوعاتو سره بلکې په نړۍ ډېرو هغه هېوادونو کې چې ډېر مخته تللي دي ترقي کړې ده لکه امریکا واخلي هلته کې هم چې دی چې کله په 9/11 کې دغه شانتې پېښه وشوه نو د هغه د میډیا یا ژورنالستان ډېر کام پرست ښکارېدل.
په اسلام آباد کې یو بل صحافي روف کلاسرا له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي چې نړیوال مطبوعات د پاکستان په حق کې زیات نه دي، خو پاکستان له هم پکار نه ده چې هر خبره کې مظلوم جوړ شي.
میډیا کا جو ایک ایٹیچیوڈ رہا ہے یا ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے پاکستان کی طرف کو زیادہ فرینڈلی
نہ غربی نڑے مطبوعات رویہ لا پاکستان سره خنه ده دا وسنه خبره نه ده خو په دې کې زموږ تیر وطن هم شته چې په هر خبره کې مظلوم جوړیږي چې ټول نړۍ زموږ پر ضد ده هر څوک زموږ پر ضد لیکنې کوي تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د نااهلۍ لقبله په کوم چیز چې نه پويګو نو موږ دا د يهودیانو سازش بلو او د خبرې نزان خلاصو د پاکستان په حواله زموږ کردار هم جوړیږي چې ولی غربی نړۍ مطبوعات موږ پر ضد دي ډیر داسې کارونه په پاکستان کې کیږي چې ناجایز دي او بیا حکومت تم لري چې میډیا یا رسنۍ دي له دوی سره ملګری هم وي. صحافي اقبال خټک نظر لري چې دا وخت د جذباتو نه دي بلکې صحافیان دي دواړه اړخونه ولست وړاندې کړي
باید چې جذباتو نه کار و نه خلی او دوار وړخ ته وګوري چې دغه دمیږي کده شان دي سپې خرازي مجدې ګټه او نقصانات بسوي یقینا څه خلکو ته ګټه رسی خو ډیرو خلکو ته نقصان هم رسی او بیا پاکستان د 1300 کلونو نه تاسو وګوري چې په کوم مشکل حالات کې دی دغه بم د مارکیټ بم چاودنې ځان وزن بریدونه خلک د یارې بازارونو ته نه دي دکانونو ته نه دي بازار مارکیټونه خالی دي دغه صورتحال کې یقینا چې دوار اړه او توخی او بیا د کوم فیصلو کې چې کوم اړه تغیر
بلخوا صحافی روف کلاسرا وای چې پاکستان کې مطبوعاتو خبرو ته غلط رنگ ورکوي او الغاو تلغاو شان حالات یې راپورته کړی دي. پاکستان میډیا په شمول زما نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې لري. امریکا کې ویلي چې دوی به اکشن اخلي یا به کاروایی کوي، نو د دې دا مطلب نه ده چې په پاکستان به حمله وکړي چې څنګه یې په افغانستان او په عراق کې کړې ده. د پاکستان میډیا دا الغاو تلغاو جوړ کړی دی. زه خو ډېر حیران یم چې آیا دا خبره د امریکایانو په ذهن کې شته هم ده او که نه، خو زموږ خپل ولس په ذهنونو کې دا خبره واچوله چې امریکا په دوی حمله کول غواړي. دا ډېر خطرناک صورتحال دی، ځکه چې د میډیا ټوله توجه په امریکا ده. هلته په سند کې د سیلاونو له کبله 15 لکه خلک اغیزمن شوي دي او دوی ته اوس هیڅوک هم پام نه کوي.
آپ نے یکدم پوری گفتگو کا پوری ڈیبیٹ کا یہ فوکس ہی بدل دیا ہے.
صحافت چی دا ریاست مهم است نه بلکې گی ولست معلومات او سیرنی ورکول دی. کارپوهان نظر لري چې په موجوده حالاتو کې که پاکستان مطبوعاتی او که دا نړیوال دواړو ته د جذباتو نه نه بلکې د مسلې د هوارولو لپاره دی لار رو باسي. د پاکستان قومي ایرلاین د حج اپریشن انتظامات مکمل کړي دي او لومړی پرواز به نن کیږي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارا انیس اجمل په دې رپورت کې راکوي.
د حجیانو لومبه جهاز با د روانې میاشتې په 13 نیټه روانيږي او په دې لړ کې د پروازونو کمی اداره یا پی ای ای لخوا د حج اپریشن انتظامات مکمل کړي شوی دي. د پی ای ای ویان سید سلطان حسن مشال ریډیو ته ویل چې د حجیانو د هر قسمه سہولتونو لپاره سعودي انتظامی سره خبرې ترې شوی دي او کمی ایرلاین با د ملک د وو غټو خارونو نه 1,00,000 حجیان بوزي.
ستمبر کو جو ہے پہلی پشاور سے جائے گی
حجیان لمبے جاز با پدیرشم ستمبر دا پیخور او دا غرنگ بیا دا کوئٹی او کراچی نا زی او دویم جہاز با بیا پا یکم اکتوبر دا اسلام آباد نا او لاہور نا روانی گی. دا اسلام آباد نا با دا شپک سلوی جازونو پا ذریعہ یوی زرا اتسوا او لس حجیان دا پیخور نا دا شپک شپیتا جازونو پا ذریعہ نون لس زرا او سل او دا کوئٹی نا دا آتاو یا جازونو پا ذریعہ با پنزل لس زرا یو سل نوی حج جان عربو تا زی.
نن په مطبوعاتو کې دا خبرونه هم راغلی وو چې پی آی ای 12 جازونه د خرابې کارکردګۍ لوجې ادرولې دي. په دې اړه سید سلطان حسن زیاتوي
سارے جہاز صحیح آپریشنل ہیں، 12 جہاز اگر وہ قطعی غلط خبر ہے،
دول جہازونا بالکل صحیح کار کوي او د دولس جہازونو د خرابې دو خبره بالکل غلط ده. دا خو مونږ یو څو ورځې پس د جہازونو مرمت کوو، نو تیر ورځ انجینرانو د جہازونو جاج اغستو، خو دا خبره چې دولس جہازونه خراب دي دې کې هیڅ حقیقت نشته.
تیر سر ورځې وړاندې د حکومت لخوا دا فیصله شوه چې حجیان با صرف په پی آئی اے، شاهین او سعودي ایئرلائن کې تلی شي، خو د سید سلطان حسن د وینا تر مخه حکومت خپله فیصله واپس واغسته. اوس ټول حجیان په خپله خوښه ایئرلائن کې تلی شي او دې فیصلې سره به لس زره حجیانو ته فائده وشي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیر دو نیم کالو راهیسي د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. دې عملیاتو د باړې سیمې خلک، کارپوهان او چارواکي په کوم نظر ګوري؟ د سیمې نه د مشال لډیو خبریال فرهاد چینواری دا رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو ډلو پر ضد د تیرې اوږدې مودې راهسې فوزي عملیات دوام لري. د باړې سیمې خلک وایي چې دلته کې د تیر دو نیم کالو راهسې درغلم بیا درغلم او خوه بدشم په نوم دغه عملیات تر سره کیږي، خو لا تر دې دمې هیڅ نتیجې راونه وته او لا هم په دې سیمه کې کرفیو ده. امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې نښتې روانې دي. ټول سکولونه، روغتونونه او مهم تجارتي مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د هدفي وژنو او د سرکاري ودانیو د ورانولو لړۍ هم پکې دوام لري. دا چې د باړې سیمې خلک دغو عملیاتو ته په کوم نظر سره ګوري او دوی یې څومره اغیزمن کړي دي، په دې حق لباندې د دغې سیمې یو مشر ملال اپریدی مشال ریډیو ته وایي.
اپریشن روان دی، بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یوځې بل ځای تلی شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي، نه کوڅ څوک راتلی شي. پولیسې په لارو کې تنګوي چې کوزر راونی ونیسي د بوړې په نامه باندې چې توسې اوپریدیو. نو خلکو ته ډېر لوی مصیبت کې خلک پروته دي او ډېر خلک خپه دي چې اخري دغه حل به سي، دغه چل چل نه ورسي چې په څه طریقه باندې حل کېږي. دا شی
همدارنګ د باړې سیمې یو بل تن حاجي قاسم اپریدی وایي چې د نښتو په مهال د مارټر ګولې را پریوتو لامل دوی ته ډېر ځاني او مالی زیانونه اوړي او د کاروبار د ختمېدو له وجې ټول خلک بے روزگار شول.
نو بیا د ماټور بارونونه کوي او داینه ډیر خلک پکې مولونه، خلک پکې ګډ شول، د خلکو کورونه پکې وران شول. نو موږ د حکومت نه دا خواهش و هیله دو چې دا یو اندازه بند کی، یاره دومره خلک به کوره شوی دي او دومره بیروزګار ورغه چې درې معنی چې څلورم ایسا خلک هم ندي پوتې شوی او پاروم کې ندي. دا را دوانیم کولا او د څومره رغه شولا چې خلک به تعلیم شول د مشمون د دوانیم کولا به سواده.
د باړې سیمې د عملیاتو پاړه مو چې کله د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سادنا پښتنه وکړه چې تاسو دې عملیاتو ته په کوم نظر سره ګورئ، نو دوی وویل چې دا خو ډیر کمزوري عملیات دي او چارواکو بالکل د باړې سیمې خلک هیر کړي دي او هیڅ غم یې نه کوي. دوی زیاته کړه چې د باړې د حالاتو د دغې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي هم قصوروار دي چې د خپلو خلکو د پاره هیڅ آواز نه پورته کوي. د بریګیډیر صاد د دغو تورونو په حق لمو چې کله د باړې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي او د ماحولیاتو پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی نظر واخیستو، نو دوی وویل چې ما په هر میدان باندې د دغې سیمې د خلکو د پاره آواز پورته کړی دی.
نو ډیر لری خو به د سبوزم چې زده ته گذشته کم اگری از مونږ سشن د
قومی اسمبلی شوه دی ما ذات خود په فلور باندې ولاړ او تقریبا لس منٹ پدے باندے ما کوشش دا او کوچ دا متعلقہ وزیر اعظم او متعلقہ نور دا حکومتونو کم غڑی دی آغا پدے خبرہ باندے مون قائل کری شو چی زمون علاقے کی زمون خلق زمون مشہران زمون معشومان دا ټول په تکلیف کې دي. د دینه علاوه گورنر سب ته مونږ جرګې بوتلی دي، د علاقې مشران هم بوتلی دي، د کور کمانډر سره زما په دې باندې نشستونه شوي دي.
د یو سوال په جواب کې چې تاسو د دغې ستونزې څه حل وینئ نو دوی پاړه وویل
کوي یقین لرم چې په مینځ کې داسې لار رابطې شي چې کینستلو په دې شیزونو باندې او د خبرو طرف ته دا خبره روانه کړه نو د دې نه به ډیر زیات مثبت حل راووځي چې دا په کم حل پسې مونږ ګرځو.
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو او د ځایي خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل چارواکو او د پوځ د اطلاعاتو ادارې یا ISPR د یو چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له څه ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
فارن پالیسی مجله کې،
وال سټریټ جرنل،
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي،
ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما چې
نړیوالې چاپی خبرونه د سیمې حالات څنګه سیډي د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات د مشال رادیو په سهارنۍ خبرونه کې.